خبري.
روكو راست
سبيني خبري.
روكو راست
د سپینې خبرې یا رکراس د خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیلم ځان او شباشنه از ما همکار حفیظ آصفی د روانې خبرونه قربانی یو قدر مون اوریدونکو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د خبري اعلان په وړاندې د تاریخوالي زیاتې دوه پاړه د اندېښنې په خودلو ویلی دی چې څه باندې یو کال په دغه هیواد کې د خبري اعلانو له بشري حقوقو نه د سرغړونې څه باندې 200 په حساب ته شوې دي. قدر مون اوریدونکو د جرمونو د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د مافیات پای ته رسولو نړیواله ورځ په مناسبت په خپل ټویټر د یوناما مشه هم لیکلی دي چې تر ټولو لوړ شمیر کې په غزپل شوی البته خپل سرنیونه ناوړه چلند غواخل او ډارول شامل دي چې دا ټول موارد د افغان خبري اعلان په وړاندې شي وی دي البته نور موارد هم دي چې د خبرونه په لړ کې به یو یو راخلو او په همدې موضوع په روانه خبرونه کې درکو راسي سپین خبري په خبرونه کې د قدرمن ملمنو سره بحث کو اسف سپ مهرباني
بله تشکر از شما سلام خدمت شنوندای برنامه روک راست سپین خبري امریکا کې همکارم فرمودن در برنامه امشب در رابطه با تهدیدهای عمده فرارای خبرنگاران در افغانستان و ایکایا با جرایم علیه خبرنگاران رسیدگی میشه در برنامه این مسئله با مهمانای محترم برنامه در میان میگذاریم. اما قبل از اینکه مهمانای محترم خدمت شما معرفی کنیم و برنامه را آغاز کنیم از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان گوش بدین که همکارم تقدیم میکنه و بعدن برنامه را آغاز میکنیم.
طالب چارواکی وی د کابل ښار د 15 امنیتی او زیړون مربوطاتو کې د 14 لامل ارت کسان ټپین شوې دي. د کابل د امنیه قومندانې وین خالد زادران امریکا غک ته ویلي 14 نن چهارشنبه سار د کابل ښار 15 او زیړون کارتي مامورین سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت د کارکونکو په موټر وشوه چې اته تنه پکې زخمیان شو. تر اوسه کم کس یا ډلې د دې 14 مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګۍ یا یوناما د خبريالانو سره د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د 2021 کال د اگست میاشت وروسته په افغانستان کې د خبريالانو د انساني حقوقو څخه د سرغړونې تر 200 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. یوناما نن د چهارشنبه په ورځ یعنی د نومبر په 2 د ژورنالستانو په وړاندې د جرمونو د معافیت پای ته رسولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي تر ټولو لوړ شمیر کې په خپل سر نیونې ناوړه چلند غواخل او ډارول شامل دي. یوناما ادارې په افغانستان کې د خبريالانو سره د تاوتریخوالي د عاملینو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو تر دې مخکې د آزادو خبريالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت په وخت کې د خبريالانو د نیولو او غواخلو په اړه اندېښنې ښودلې وي. ملګرو ملتونو په ټینګار سره ویلي دي چې د ژورنالیستانو د خوندیتوب سره د مرستې لپاره باید له مجازاتو معافیت پای ته ورسیږي. امریکا وی که طالبان خپل تګلارې بدل نه کی نړی به ور سره هیڅ اړې کې جوړې نه کی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ته تر پناه ورکولو او د غتر وژل کېدو وروسته طالبان باید په خپل عمل سره د نړی باور خپل کی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي د امریکای په ګډون ټوله نړیواله ټولنه به ترغې د طالبانو سره اړیکې ونه ساتي ترڅو چې هغه د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته درناوی ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین نت پرایس ویلی دی امریکا او نړیوال متحدین به اجازه ورنکي چې افغانستان یو ځل بیا د ترګرو لپاره په خوندیزه بدل شي او نړی ته خطر پیښ کړي. امریکایي چارواکو د جرمونو د نړیوال محکمې یا ICC دغه پریکړې په اړه خبرګون خودلې چې غواړي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د بد چلند تورونو په اړه پلټنه وکړي. د جرمونو نړیواله محکمې ویلي غواړي بیا په افغانستان کې د جنگي جرمونو او بشریت ضد جرمونو په اړه تحقیق پیل کړي چې پکې په امریکایي ځواکونو باندې د بد چلند تورونو په اړه تحقیق هم شامل دی. نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړي.
د امریکا د امنیت شورا ویلي دوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چل چلند په اړه د جرمونو نړیواله محکمې د کومې هڅې په اړه خبر نه دي او فکر نه کوي چې دا کار دی ضروري. د امریکا د امنیت شورا په دی اړه ویلي، موږ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر چار چلند تحقیق پاړه دغه محکمې د کومې هڅې پاړه خبر نه یو. هغه څه چې مخکې مو هم ویلي دي، د جرمونو نړیواله محکمې په نړۍ کې د جنگي جرمونو پاړه د ځینو خلکو سره د حساب او کتاب په برخه کې ځینې مهم کارونه کړي دي. خو موږ دا خبره هم کړې ده چې فکر نه کوو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د چال چلند پاړه دی تحقیق ضروری. نوشابه آشنا، امریکا غک آشنا، رادیو واشنگتن.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیې د بهرنۍ چارو وزیر د سه شنبې په ورځ ویل، جمهور رئیس رجب طیب اردوغان به په راتلونکو ورځو کې د خپلو روسي او اوکراینی سیالانو سره د اوکراین څخه د غلجاتو د صادرولو په تړون بیا خبرې وکړي. د روان کال د جولای په 28مه روسیې او اوکراین د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب یو تړون لاسلیک کو چې د تورې بهیرې بندرونه بیرته پرانیزي ترڅو د اوکراین غلجات دغه هیواد بهر صادر شي او په دې توګه د خوراکي توکو هغه بحران چې په اوکراین د روسیې د پوځي یرغل وروسته رامنځته شوی کم شي. روسیې د اوکراین په جنوب کې د دنیپرو سیند په غاړه کې پراته زرګونه ولسی خلکو ته امر کړی چې ووځي. کیف دا کار د خلکو اجباري شړل بللی دي. د راپورونو د مخې د روسیې له لورې ګمارل شوو مقاماتو او 1000 خلک د اوکراین د تهاجمي بریدونو د ویرې نورو ځایونو ته انتقال کړي دي. امریکا کې محکمې د داعش وغړې په شل کالو بند محکومه کړې ده. د امریکا یوې ایالتي محکمې هغه امریکایي د ترګرۍ په تور په شل کالو بند محکومه کړه چې مسلمانه شوې او په سوریه کې د داعش ډلې سره یوځای شوې وه. امریکایي چارواکي وی الیسن فلوکی اکرین په سوریه کې د داعش د خزینه جنگیالیو د یو کنډک مشره وه چې په قتل او ترګرۍ تورنه شوه. د میرمن فلوکی اکرین محاکمه د امریکا د ورجینیا ایالت د الکساندریا په ښار کې وه. یو امریکایي څارنوال راجپار خویلی دی چې میرمن فلوکی اکرین د 3 کلونو رئیس د لیبیا، عراق او سوریې په ګډون د سیمې په هیوادونو کې په تروریستي جنایتونو کې داخله وه. او د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو ویلي په نړۍ کې د ډیرو ژورنالستانو د قتل قضیو ته رسیدګي نه ده شوې او قاتلان یې نه دي مجازات شوي. یونسکو په یوې اعلامیې کې ویلي د خبریالانو د وژلو په قضیو کې معافیت 80% لوړ و چې د منلو نه دی. یونسکو د ټولو هیوادونو څخه غوښتنه کړې چې باید ټول ضروري اقدامات وشي چې د خبریالانو په ضد جنایتونه په سم ډول وپلټل شي، عاملین یې معلوم او محکوم شي. تاسو د آشنا رادیوونه خبرونه واورېدل.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د راسي سپین خبرې په خبرونه کې د سیمې او نړۍ خبرونه واورېدل. اوس هم په یاد موضوع چې نن د نومبر 2مه د ژورنالستانو سره د تشدد په وړاندې د مافیات د ختمولو ورځ ده. یونما هم په خپل یو بیان کې چې نن په خپل فیسبوک پاڼه خبر کړی ویلي چې افغان خبریالان له خپل سرونیونو، ناوړه چلند او ګواښونو سره مخامخ دي. چې همدارنګه په بیان کې دا هم ویل شوی دي چې د اگست میاشتې را په دې خوا په افغانستان کې د 200 زیات خبریالانو سره د بشري حقوقو د سرغړاونو موارد ثبت شوی دي. نو په همدې اړه درنو اوریدونکو، دا چې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت څنګه دی، د رسنۍ وضعیت څنګه دی، البته بس رسنۍ خبریالان دواړه مهم موضوعګانې دي چې د بیان د ازادۍ او د خبرت نور مسایل یو بل پورې تړلي. خو نن د خبریالانو په مسؤلیت او عدم مسؤلیت او ورته مواردو د خپل قدرمنو میلمنو سره بس کو تر ټولو لوی پوښتنه چې په روان خبرونه کې به ځواب شي، هغه دا چې څومره امکان لري چې د رسنۍ سره زور زیاتی او د مافیات کلتور پایت اورسیږي. ځکه چې نن دا ورځ په همدې نوم اول شوې ده چې باید څوک چې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی کوي باید هغوی معاف نشي. نو دا خبره څومره په افغانستان کې قابل تطبیق ده؟
و همچنان در آخرین مورد نشرات شبکه کابل نیوز به گفته خودشان به دلایل که هنوز مشخص نیست متوقف شده. در آغاز از این مدت 14 ماه به این طرف تنها 328 رسانه از جمله 547 رسانه فعال است. خب این مسائل با مهمانان در میان میگذاریم. برای فعلا مهمان محترم ما آقای حبیب خیبر خبرنگار آزاد روی خط داریم. آقای خیبر سلام به شما، خوش آمدین. صدای مرا دارین؟
سلام، وقت بخیر. بسیار تشکر. از امید لرم چه در راتلونکی کال دا ورځ به ژورنالیستانو پر وړاندې یو خبرز ولرو او قراتون کې ورځ به د ژورنالستانو پر وړاندې زور ځاتې نه وي تر سره شوی.
تشکر. مننه. پام دی هیله به مونږ به واسيفي سي.
بله خب بالاخره همه ما همکاران هستیم و مسئول ما مسئولیت متوجه امین نگرانی متوجه ما هم هست.
ساس دی هیلی ته بده امین په ویلو خبرونه پایل کو خبر سپ تاسو په جریان کې هستید. دا د خبرونه موضوع په جریان کې هستی چې نن د نوومبر 2 د ژورنالستان سره د تشدد په وړاندې د مافیات ختمولو ورځ نومول شوې ده او په همدې خاطر مبارزه کیږي. موږ برا شو د افغانستان موضوعات ته په افغانستان کې د خبري هلانو یا ژورنالستانو په مسونیت او ادمي مسونیت او څرنګوالي باندې د ژوند وغږیږو. یو نوم په خپل بیان کې ویلي دي چې د اگست د 2023 کال د اگست 15 نه را پدې خو د خبري هلانو په وړاندې د تاوتریخوالي او د دوی د حقونو نه د سرغړاونې 200 نه ډیر موارد ثبت شوې دي. تاسو خپل حالت کار کړی دی پر اسنه یو کې د ټولو د ډیرو موارد او د جریاناتو شاهد پات شي وي. تاسو نظر سره دا خوده یو نامه راپورټ دی. تاسو څه وایئ چې د افغان خبريالانو د مسؤلیت له نظر په کوم وضعیت کې دي، کوم حالت کې دي؟
ډیر مننه. ورن شلم دې پیل کړم. افغانستان موږ تاسو کویږي چې لورو سپاتې هیوادونو څخه دی د دغه منړی هیواد دی او دلته نوې هڅه کیږي چې رواني بدبختۍ په شکل د اشکالو پایته ورسیږي او بل اخر کې امکان ولري افغانستان د نوري نړۍ سیال او افغان انسان دغه آرام ژوند وکړي. چې ژورنالیزم یا رسنۍ هم همدغه نوې برخه وا افغانستان کې سید چې درسته چې وګړه ګراوند لري خو بلابل وختونو کې لګړنو ستونز سره مخامخ شوی او د دې لوی او اساسي برخه پر وړاندې غني ستونزې را پیدا شوې دي چې یو بدبختي دا چې ځل بیرته تکرار شو. په هغه ټولنو کې چې تاسو ستونزې راپورته کوي او د هغو ستونزو پر وړاندې واقعیتونه په ډاګه کوي یا د ستونزو پر وړاندې درېږي یا د ستونزې رامنځته کوونکي اشخاص او افراد ننګوي، نو تاسو لګړنو ستونز سره مخامخ کیږئ. افغانستان کې د ژورنالیزم یا د ژورنالستان پر وړاندې ستونزې تر دې ډېرې دي چې یو نما ور باندې راپور ورکړي وي کله چې قضیه د وی دا په دې معنی وي چې تلور سو قضیه تر سره شوې دي. دوه سې په بیلابیلو مسایلو ستونزو مشکلاتو یا په دې معنی چې هغه سیمه یا هغه هیواد وګړي په دې فکر دي چې کچېرې د دوی پر وړاندې شوی ظلم برسې کیږي یا ورته پام کیږي، نو پاینده کې بد دغه شخص پیر تر پورته کیږي او دوی ته ستونزې پیښوي. بنا موږ ویل شو چې 200 پیښې د دې 200 تر څنګ نه دی راپور شوی. یو مثال دی، یو ژورنالیست په توګه چې غلطه ما کار کړی دی دومره ستونزې دي چې موږ یې دلته نشو بیانولای. ما مخکې ویل چې دا فنی ټولنې هغه سنتي والی او دغه تر څنګ دغه سپیدیده لکه ژورنالستان رسنۍ او دغه لوی برخه او غویدن ده د واقعیتونو راپورته کول وی او پاغه ټول نه کې غنستون دی ووسیږي د هیڅ خنه راځي نو ښکاره ده چې د دې ډلې پر وړاندې به غنستون دی مشکلات وی. نن هغه ورځ ده چې نه یوازې دا چې د ستونزو رامنځته کوونکي اشخاص هغه که په لوی سطح په هر فساد کې داخل خلک دي یا جرم ترسره کوونکي وګړي دي د خو یو برخه وا. نن یو بل برخه مرجعته شوې ده چې یو داسې حکومت دی چې دا غوډه ترمنځ هیڅ تفاوت نه لري. نن یو بل ستونزه لوی ستونزه او هم ستونزه دا ده چې حکومت هم له دوی سره یو لاس نه دی، یعنی دوی سپورت نه کوي، دوی ملاتړ نه کوي. په خو به کې څوک یو ژورنالیست له ستونزې سره مخامخ کېده نو حکومت ته راتله. نن حکومت تر هغه د دوی پر وړاندې ډیر ظالم دی، ډیر ظلم کوي، څوک چې موږ باندې خبرې کوي. نو بینان افغان ژورنالیست داسې حال کې دی چې هیڅ خواته د وټلو یعنی لار نه لري. او زه واکن دی ژورنالیست په توګه الفاظ نه لرم چې دا افغان ژورنالیست اړي.
تشکر آقای خیبر. د جریان برنامه باز هم سوالای متعدد با شما راجع شما به شما راجع خواهیم ساخت. از چانس خوب مهمان دیگه برنامه آقای حشمت وجدانی ژورنالیست با آقای مسائل سیاسی را با خود داریم. آقای وجدانی سلام به شما، خوش آمدین، صدای مرا دارین.
سلام بر شما، سلام به خدمت
شنونده های
نهایت گرامی
شما.
من
قدر شما
را جانم جناب. تشکر از شما امیر که خب امروز با مناسبت روز جهانی ختم معافیت جنایت علیه خبرنگاران صحبت میکنیم. من میخواستم در آغاز سوال کنم که در حال حاضر تهدیدهای عمده فرارای خبرنگاران در افغانستان چیست به نظر شما؟
در قدم نخست میخواییم بگویم که تا وقتی همه ماده جویان هستیم رکن چهارم دموکراسی در جهان رسانه ها است که متاسفانه در افغانستان با آمدن حکومت طالبان و بازگشت طالبان دوباره به قدرت آزادی بیان به یک شکل روزهای بسیار بد خود را سپری میکنند. شما ببینید درست پیش یکی از رسانه های به نام کابل نیوز متاسفانه در افغانستان مسدود شد و از جمله 12 هزار خبرنگاری که در افغانستان فعالیت داشتند متاسفانه 7000 از این خبرنگارا بیکار هستند یا یک تعداد از اینا با خارج از کشور رفتن یا ای که متاسفانه در وضعیت بسیار بدی به سر میبرن. بنابراین خبرنگارا با تهدید، با شکنجه، با سایر موارد متاسفانه در افغانستان فعلاً روبرو هستند. اصلا آزادی بیانی وجود نداره. در کل میتونیم بگیم که سال گذشته یک سال سیاه.
آیا حکومت تازه تشکیل طالبان در نشست های خبری حدود و آزادی های مشخصی و یا آزادی های مسائل مشخصی را برای رسانه ها تعیین کردن حدود نشرات؟
شما ببینید دو نهاد بسیار معتبر در افغانستان که اینا نظارت کامل و دقیق بالای رسانه ها دارن در افغانستان، یکی وزارت امر بالمعروف و دوم ریاست استخبارات طالبان که اینا به شدت روی رسانه ها کار میکنن. حتی به رسانه ها اینا در قسمت سانسور کردن برنامه ها، حتی به رسانه ها اینا میگن که برنامه هایی را که شما نشر میکنین و حتی مهمان هایی را که شما دعوت میکنین به رسانه ها باید ما در جیبیان باشیم. شما ببینید وقتی در یک رسانه به این حد دخالت وجود داشته باشه، اون رسانه در کجا میتونه که به صورت آزادانه اونا کار بکنن و یا از دولت انتقاد بکنن و یا مواردی که در افغانستان اتفاق میفته در مورد اونا دیدگاه‌های خود را داشته باشن. بنابراین آزادی رسانه در افغانستان به طب کلی از پایین رفته. خبرنگارا در اکثریت موارد، من مطمئن هستم که شما در جریان هستین، خبرنگارا در اکثریت موارد توسط اینا دعوت میشن، حتی از اونا کتبی تعهد گرفته میشن که شما روی مورد نباید صحبت بکنین یا این مورد نباید ذکر بکنین. در بسیاری از مورد خبرنگارا لطکوب شدن. شما ببینین کمیته مسئولیت خبرنگارا در اواخر اعلان که افغانستان در جمله 5 کشور خطرناک برای خبرنگارا در جهان اینا قرار دادن که متاسفانه این خود نشان دهنده ای است که روز به روز خبرنگارا در حالت فرار هستند، رسانه ها در حالت بسته شدن هستند. اونا یکی از دلایلی که اکثریت رسانه ها اعلان میکنن مشکلات مالی وجود نداره. ممکن یکی از ابعاد اینا مشکلات مالی باشه، اما مشکل اساسی نبود امنیت خبرنگارا، بازداشت خبرنگارا، شکنجه خبرنگارا، اینا مورد هستن متاسفانه در یک تلاقی در افغانستان.
تشکر آقای وجدانی. تشکر
دیره منه نوجدانی سب. خیبر سب چه فکر کوئی پخواه ده جمهوریت پا وقت که هم اینه ده خبریالان و ستونزه درلوده پا دی رقم نچه ده وسته، اما یو چه ستونزه وی ده خبریالان و پاورانده پر طوله که تاسه چه فکر کوئی چه ولی افغانستان چه پخواه هم ده جمهوری نظام پا وقت کم دموکراسی تا جمن یو هوادو ده بیان ازادی ده رسانه تا ده لسرسی قانون در رسانه و قانون در طول پس سیما که به حساب نادره یا بساره گنل که ده، اما بیا هم خبریالان پا آقا رقم چه باید مسونه و نو اساسی مشکل پا افغانستان که چه ده سره ده چه رسانه دیره وی ده پا خلا ده اساسی تو بکاو چه پا افغانستان که در رسانه او ده بیان ازادی تا رجمنتی ها موجوده ده، اما ده خبریالانو مشخصا ده خبریالانو جوان تا لکه سنگه چه مسونیت برخه که اغسی پام شوه وی نکی ده او نکی گی مشکل چه ده؟
که موږ که د افغانستان رسنیو ته ګورو یا په جمهوریت کې د افغانستان د رسنیو په باب بحث کوو، خلی چې یو کال نور هم وړاندې لاړ شو، په 2021 کې بی پولی ژورنالیستانو راپور خپور کړ چې افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو په پرتلا د ژورنالستان لپاره یو مساعد یو وړ هیواد وو چې ژورنالستان پکې خپل کار ته ادامه ورکوله. خو دا ساس په اصطلاح لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړه داسې هیواد نه و چې په بشپړه توګه ژورنالستان پکې امن و او دوی کولی شي په بشپړه توګه په بشپړه ازادۍ سره خپلې ټولې چارې مخکې یوسي. د سوال یعنی موږ په جواب کې ویلی شو چې اساسي ستونزه په سپاتې هیوادونو کې د قانون نه پلي کېدل دي یا قانون د کاغذ پر مخ پات کېدل دي. کله چې قانون د کاغذ پر مخ پات شي او هیڅ هغه شخص یا فرد چې دا قانون ماتوي د دې ویره ونه لري د دې احساس ونه لري چې ورځ دا قانون په ماته بکیږي بنان دوی خپل ټول شرایط چې ورته وځي وي د خارني همدې برخه کې ژورنالستان هم راځي. نه وځي دا چې د ژورنالستانو پر وړاندې تاوتریخوا یعنی د دوی حقونو ته درناوی نه کیده بلکې دوی پر وړاندې تاوتریخواله کیده. تاسو ویلي د له تاسو شاهدان یاست چې د جمهوریت په دوره کې هم د ژورنالستانو توهین وشو د ژورنالستانو ژورنالستیک وسایل ور مات شول. دا یو ښکاره مثال وایي. ډاکټر عبدالله چې په دې وروستیو کې د افغانستان په دولت کې دوهم کس وو هغه راغې یو کس چې د پر وړاندې کینی د پښتنې په ځړه نه دی د پښتنې خوښې نه دی هغه ته وایي چې او جوان شما چی ماده ساختین ایډیټیشن برتون سخت میشه مګر شل کله وروسته همدغه ډاکټر صاحب عبدالله او په همدغه شخصیت حاضریږي شل کله وروسته وایي چې زه بخنه غواړم شل کله وړاندې چې همدغه جمهوریت حاکم وو ما یو ژورنالیست ته سلفاس کړولی و. لبدا بخته ته دوا مهم فاکتورونه دي چې باید ورپاندې باسو شي. یو دا دي چې قانون نه پلي کېدل دي چې قانون نه پلي کېږي اواز کاغذ په مخ پاتې کېږي او افراد دا فکر نه کوي دا قانون کې هر افراد پر وړاندې ټولنه کې عمل تر سره کوم سبب ما پلي کېږي. یو مثلا او دوه هم د افرادو یا د ټولنې یا د وګړو د پختګي ده میچارټي ده چې لبدا دا نه لري نو د هیڅ نه کېږي چې حق
او حقوق
او حدود
ورته مهم نه وي. بالکل خیبر صاحب موږ اصل ته پکاتو چې د خلکو آگاهی د رسنیو په مورید کې چې رسنیو په یو هیواد کې څه رول لري د یو خبريال حق څه دی د یو تابع په صفات یو غړي په صفات کارته یا د هلو زلو ته درناوي د جدا موضوع د مسؤلیت خبره چې د حاکم نظام یو دنده ده د ټولو ادوا او مسؤلیت او خصوصا پاغیدارو کې چې خبري اعلان کار کوي دغه دنده ده چې باید مسؤلیت ته د خبري اعلانو پام وکړي. د جمهوریت نظام سره به اوسنۍ حالت زنو پیغام چې څومره به د پښتلې وړي کني لا په خو هم چې تاسو مشکلاتو ته یا سنجو ته اشاره وکړه اوس دا مهال چې د راپورونو له قراره رسنۍ په ډیر خطر کې ګڼل شي وي دي یعنی یو نامام په خپل راپور کې دا ویلي چې رسنۍ اوس مهال په ډیر خطر کې دي. تاسو څه فکر کوئ څومره امکان لري چې د رسنۍ سره زور زیاته او د مافیات کلچر پای ته ورسیږي چې دا نن ورځ د چپام دی حق له مبارزه کوي نړۍ مبارزه کوي پاکله افغانستان کې به د مافیات پای ته ورسیږي مجرمین ته به سزا ورکړي شي عدالت به په تامین شي.
هغه نشه زه غواړم دوه ټکو ته اشاره وکړم. اول خدا دې چې وسنی حالات د ژورنالستانو یا درسنیو د جمهوریت سره د مقایسې وړ نه دی. دا مسله دا ده چې د هم زمنم او چې هر حکومت چې حق تر لاسه کوي تر شای مکلفیت هم لري کچیر وګړي په دې باندې مکلف دي چې د حکومت له خوا وځ شوی قوانین او قواعد ومني. حکومت اړ دی چې د ټولنې د هر فرد روند شخص ته ځای پیدا د مسؤلیت دنده په غاړه واخلي. په دې برخه کې موافق یم. دا زم دې برخه ته چې فکر نکوم نړیواله ټولنه د افغانستان ژورنالستانو سره یو او نړیوال ژورنالستیک بنسټونه د افغانستان ژورنالستانو سره صادق وو سي. نه یوازې د ژورنالستانو سره بلکې د افغان وګړي سره دوی صادق دي. په بلابلو برخو کې موږ په دې وروستیو کې ولیدل چې د افغان مهاجر او د اوکرين مهاجر ترمنځ تفاوت کیږي. د افغان ژورنالیست او د اوکرين ژورنالیست ترمنځ تفاوت کیږي. د افغان وګړي او د اوکرين وګړي ترمنځ تفاوت کیږي. دغه لوی لوی بنسټونه چې د ډیرو لوی لوی داوو ته شاو لار دي دوی خپل ډیر کوچني خلک دي او هیڅ وخت دغه مبارزه واقعي نه ده. که چیرې واقعي اوسي چې زما سوال دی ژورنالیست ته دا دی چې سره له دونه زور سره له دونه قوت سره له دونه لوی سیاسي اقتصادي او اجتماعي ستیج څنګه نشي کولای د یوې ډلې چې بیا زره کسان دي پروګرام دی ودرېږي او لبلابل حقوقو ته چې د افغان انسان پروګرام دی باندې کېږي کې دفاع کوي. معنا دا چې زه ډیر خوشبینه نه یم ځکه دا خلک صادق نه دي واقعي غرول چې دوی لري د افغان څنډه پروګرام دی نه تر سره کوي. زه په دې فکر یم ترڅو چې افغان جامعه افغانستان کې وګړي او افغان انسان پختګی ته ونرسیږي او په دې پوه نشي چې ژورنالیزم زما د ټولنې یو برخه ده، سرباز زما د ټولنې برخه ده، محصول زما د ټولنې یو برخه ده. دا ټول ګډ لګیا دي له بیلابیلو ادرسونو او څنګهونو د وطن لپاره کار کوي تر څو چې هغه سیمه یا هغه منطقه چې داخله پکې ژوند کوي هغه جوړونې شي. فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه په دې روز سره چې نن تر سره کوي زما په نظر چې راتلونکي کال باندې دغه څه ورځوي.
تشکر آقای خیبر. جناب آقای وجدانی، زمان حدود 20 سال قبل خب سازمان ها و نهاد هایی بودن، کمیته مسئولیت خبرنگاران یا مثلا سازمان خبرنگاران بدون سرحد در افغانستان. فکر میکنید که جامعه جهانی آیا فشار کافی بر طالبان برای عدم استفاده از خشونت علیه خبرنگاران وارد کرده و جامعه جهانی در این مورد چقدر وزن داره و چقدر تانسته که خبرنگاران حمایت بکنه؟
جامعه جهانی مثل که در سایر عرصه ها در افغانستان متاسفانه شرایطی که همه ما شما در جریان هستیم اتفاق میفتن، مثل که در او عرصه ها تافینن ناکام بوده، فشارهایی که باید بالای طالبان استفاده میکردن استفاده نکردن. همچون چیز رو شما در عرصه رسانه همچنان میتونید ببینید. وقتی در یک کشور یک شخص حق صلاحیت موضوعاتی که مربوط به شخص خود موضوعات شخصی از شخص میشه حق صلاحیت او رو نداشته باشن و از فشار در مقابل اونا کار بگیرن، چگونه میتونن اینا با آزادی بیان احترام قائل باشن؟ شما ببینین یک سال شد که جامعه جهانی با طالبان مذاکره میکنه، سایر نهادها بالا اینا فشار میارن که شما دربهای مکتب را در مقابل دختران افغانستان باز بکنین، اما اینا به گونه های مختلف کوشش میکنن از این آزاد ترفیچی بکنن. در عرصه رسانه ها کمیته مسئولیت خبرنگاران که ثابت قسمی که فعال بود مثل که دوست ما گفتن فشار وارد میکنه، متاسفانه اینجوری کمیته ها وجود نداره. نهادهای دیگه که در این عرصه فعالیت داشتن به پسوان این روز در افغانستان وجود ندارن. خشونت چی کسی در مقابل رسانه و در مقابل خبرنگار انجام میده؟ خود نظام سیوی انجام میده، قسمی که من پیشتر برای شما تذکر دادم، وزارت امر بالمعروف و ریاست استخبارات. اعلامیه اخیر اینا را اگر شما ببینید بعضی از رسانه ها را ما کوشش میکنیم اصلاح بکنیم، اگر اصلاح نبکنیم فعالیت مسدود میکنیم. بنابراین این خود نشان دهنده ای است که طالبان با گذشت یک سال فقط از زور زبان کار میگیرن. اینا کوشش میکنن به یک شکل بالای رسانه ها فشار وارد بکنن و به هر قسمی که شده کوشش میکنن که رسانه های افغانستان صدای مردم افغانستان اینا متاسفانه خاموش بسازن و رسانه ها یگانه راهی هستن که میتونه این صداها را به گوش جهانیان انعکاس بده. خواهش من از شمایی هست و از رسانه هایی که بیرون از افغانستان هستن، یگانه همکاری و کاری که شما میتونید این به سالت ایمانی و وجدانی شما هست که صدای واقعی مردم افغانستان را شما به گوش جهانیان برسانید. مشکلاتی که در افغانستان وجود داره اینا به شکل واقعی و درست به گوش جهانیان برسانید. متاسفانه رسانه هایی که در داخل افغانستان هستن با خبرنگارهایی که ما در تماس هستیم اونا متاسفانه در این عرصه آزاد هستن. طالبا کوشش میکنن مطابق به میل خود به رسانه ها برنامه بکن و مطابق به میل خود با اونا باید بگن که چگونه برنامه ها رو نشر بکنن. شما صحبت های اخیر معاون رئیس الوزرا رو شنیده باشین، ما آمدیم بسیاری از رسانه ها رو برنامه هایش اسلامی ساختیم. خب شما ببینید که خود یک چالش بسیار بزرگی است، دخالت مستقیم در فعالیت رسانه است. و یک کسی اگر می مثل که استاد جلال با سایر دوستایی که در رسانه ها ظاهر می شدند بسیار به جرأت انتقاد می کردند، اونا را آمدن بازداشت کردند، شکنجه کردند، به یک شکل اونا را وادار ساختند تا کشور را ترک کنند. با همچو مشکلات با همچو چالش ها ما می تونیم بگیم که با گذشت چند ماهی دیگه شاید بسیاری از رسانه ها دروازه های
فعالیت هایشان مسدود شود. تشکر از شما. از هر دو مهمان محترم آقای وجدانی و آقای خیبر خواهش میکنیم که با ما همچنان روی خط باشند. برای 5 دقیقه همکار ما روی آزمانی تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان پیشکش میکنه و بعدا بحث خودتون بال میکنیم.
بله قدر من اوریدم کو او میلمنو من سره وسید خبرونه لاوریدو ورسته با سید ما ورکم
با تقدیم سلام. مقام های امنیتی طالبان می گویند که در نتیجه انفجار بر موتر حامل کارمندان دولتی در شهر کابل کم از کم 8 نفر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 2 نوامبر در ساحه کارت مامورین از مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل اتفاق افتاد. هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان از افزایش بی‌سابقه خشونت علیه خبرنگاران در این کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است که در بیشتر از یک سال گذشته بیش از 200 مورد نقض حقوق بشری علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد باری دیگر از ادامه محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان انتقاد کرده و گفته است که این گروه افغانستان را به بدترین مکان جهان برای زنان تبدیل کردند. نصیر احمد فائق نوقت روز گذشته در نشست مجمع عمومی ملل متحد که درباره گزارش سالانه شورای حقوق بشر این سازمان برگزار شده بود، وضعیت زنان و دختران را در افغانستان شدیداً نگران کننده خوانده است. اداره سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار امروز چهارشنبه ابراز داشت که با محدودیت‌های غیر مترقبه در عرصه انجام وظایفش مواجه است. این اداره در گزارش ربع سال به کنگره ایالات متحده نوشته است که سیگار برای اولین بار در تاریخ کاریش قادر به ارائه گزارش کامل خود به کنگره و مردم آمریکا با تمام معلومات مصارف حکومت ایالات متحده نیست و دلیل آن عدم همکاری چند اداره حکومتی می باشد. در این متن آمده است که اداره ایالات متحده آمریکا برای انکشاف بین المللی یا USAID که اکثر بودجه حکومت آمریکا را برای افغانستان نظارت می کرد و همچنان وزارت خزائن از همکاری با سیگار ابا ورزیدند، در حالی که وزارت خارجه ایالات متحده در ارائه معلومات به سیگار سلیقه ای عمل کرده و معلومات عمومی را به سیگار ارائه کرده است، ولی از ارائه جزئیات برنامه‌هایی که در افغانستان از آن یاد میکند خودداری نموده است. کنگرس تاکنون به این گزارش سیگار واکنش ارائه نکرده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکند. کره شمالی امروز چهارشنبه 3 میزایل را به سمت قلمرو کره جنوبی پرتاب کرد. پرتاب این میزایل ها زنگ خطر حمله را در سواحل کره جنوبی به صدا درآورد. مقام های کره جنوبی گفتند که این اقدام تحریک‌آمیز کره شمالی تنش نظامی را در شبه جزیره کره افزایش بیشتر میدهد. رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه گفت که روسیه در معامله اشتراک میکند که به میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد برای ارسال غله و سایر کالاهای تجارتی از بنادر اوکراین به خارج صورت گرفته بود. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور روسیه گفت سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه به خلوصی اکار وزیر دفاع ترکیه خبر داده است که قرارداد ارسال غله به همان شیوه قبل ادامه خواهد یافت. اردوغان گفت به اساس این قرارداد تجدید شده اولویت ارسال محموله ها به کشورهای افریقایی از جمله سومالیا، جیبوتی و سودان خواهد بود و این در حال است که مسکو هفته گذشته اعلام کرد که از این توافق خارج می شود و اوکراین را متهم کرد که با سوی استفاده از دهلیز کمک های بشر دوستانه به کشتی های روسی در شبه جزیره کریمیا حمله کرده است. روسیه به ده ها هزار غیر نظامی اوکراینی که در نزدیکی ساحل شرقی دریای دنپر زندگی می کنند دستور داده است که آنجا را تخلیه کنند، امری را که اوکراین کوچ اجباری توصیف کرده است. مقامات مستقر روسی در اینجا می گویند که اسکان 70,000 اوکراینی به دلیل نگرانی های روسیه از حملات نیروهای تهاجمی اوکراینی است. نیروهای روسی همچنان به حملات خود بر اهداف غیر نظامیان و تأسیسات انرژی ادامه داده است که باعث کمبود برق و خدمات اینترنتی شده است.
در ادامه خبرها، به نظر می رسد که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم پیشین اسرائیل با کسب 80% آرا در انتخابات ملی این کشور امروز چهارشنبه پیروز شود و رای دهندگان نشان دادند که او و اتحاد راست افراطیش در اکثریت در پارلمان این کشور قرار بگیرند. سه مقام آمریکایی روز گذشته گفتند که عربستان سعودی اطلاعات را با مقامات آمریکایی در میان گذاشته است که نشان می‌دهد ایران برای یک حمله احتمالی بر آن کشور آماده می‌باشد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید می میگوید که ایالات متحده در مورد تهدید ایران علیه عربستان سعودی نگران است و در صورت ضرورت بدون تردید به آن پاسخ خواهد داد. این مقام قصر سفید افزود که ما از اقدام به خاطر دفاع از منافع خود و شرکایمان در منطقه دریغ نخواهیم کرد. و در خبر اخیر، گزارش ها می رساند که مقام های ترکیه 8 فرد مظنون به شمول مدیر یک معدن دولتی زغال سنگ را دستگیر کردند. این افراد در پیوند به انفجار 14 ماه اکتبر در یک معدن در شهر بارتین واقع در شمال ترکیه دستگیر شدند. رویدادی که به جان باختن 41 تن انجامید. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو نه درو کراسیا سپین خبرې د خبرونه اوریدونکو است. په افغانستان کې د خبريالانو په مسؤلیت او د ژوند په څرنګوالي، په کاري محیط او دوی ته د ورپی خو غواخونو او دا چې دوی ته کوم څه چې پېښ شوی دي تر اوسه پورې د مجرمین عدالت د ریپورټ تامین شوی دی نه دی. په همدې مورد د خپل قدرمنو میلمنو حبیب خیبر او وجدان سب سره بحث لرو. هیله ده د خبرونه تر پایه موږ سره اوسئ او مننه چې تر دې شیبې موصله کړې ده او خبرونه اورئ. آصف صاحب که اجازه می دهید خیبر صاحب نو به پوښتنه مطرح
بفرمایید.
خیبر صاحب، د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د ارقامو له مخې افغانستان د کار په تړاو د خبریالانو د وژل کېدو د شمیر له پلوه د نړۍ څلورم هیواد ګڼل شوی دی. که چیرې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی جرم وبلل شي، البته د رسنیو موضوع چې رسنۍ تړل کیږي یا رسنۍ په وړاندې یا د خبرونو په وړاندې چلند څنګه کیږي، دغه دوه موضوعګانې جدا دي. اما بیا هم کچیرته خبریال متضرره کیږي، رسنۍ هم ورسره متضرره کیږي. کچیر رسنۍ بندیږي، ګواښل کیږي، نو خبریال په کور کې نه دغه دنده او مسؤلیت ټول تر پختنه لاندې ده. خو دا دوه موضوعګان نه جلا کیږي او نه په یو ځای باسم کولای شو. خو د خبریالانو موضوع ته ترجیح ورکو چې په روانه خبرونه کې په باسو شي. نو که چیرته د خبریالانو په وړاندې دا رقم اعمال تاوتریخواله ګڼل کیږي، څه فکر کوي چې امدا موارد چې د بشري حقوقو نقص ګڼل کیږي، داسې په اوسنی حاکمیت باندې د طالبانو په ډلې باندې نور تورونه هم شته چې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي، دا څومره اوسنی نظام د طالبانو نظام څومره ګواښلی شي؟
که غواړم دې پوښتنې ته واقعي ځواب ورکړم، ریالستیک بحث وکړو، نو هغه رژیم د خوته حکومت نشم ویلی چې همدا اوس یې لوی لوی چارواکي وزیران او تر غټ غټ چارواکو پورې په تور لیست کې دي. زه چې کله چارواکي وایم دقیقا نه پوهېږم، د دوی نظام ماته ډېر نوی دی، دغه دوی کوم جوړښت رامنځته شوی دی. په هر صورت نو هغوی په تور لیست کې دي. خیر و خیریت دی، نظام روان دی. 340 میلیونه ډالر هر هفته یا دوه هفتې وروسته ورسره مرسته کېږي. نو په داسې یو هیواد کې څه فکر کوئ چې که چېرې د ژورنالستانو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي، هغوی وژل کېږي، وهل کېږي، ټکول کېږي، په کور کې نول کېږي، بې دندې کېږي، حتی له هېواده شړل کېږي، څه فکر کوئ چې دا به د نړیوال ټولنې لپاره څونه مهمه وي او څونه به د دوی په روابطو کې له طالبانو سره تغییر رامنځته کړي؟ دغه واقعي خبره ده. مګر که چېرې موږ د ژورنالستیکو بنسټونو چې هغوی په نړۍ کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې له ژورنالستانو څخه د ملاتړ غږ پورته کوي، دې ته وګورو، بیا نو کېدای شي چې ګڼې ستونزې به راپورته کړي. لکه څنګه چې وجداني صاحب د خپلو خبرو په جریان کې وویلې چې په پرمختللي نړۍ کې رسنۍ یا میډیا په څلورمه قوه بدلېدونکې دي، دا یو باارزښته برخه ده، دا له نظره نشي غورځېدلی. او ژورنالیست یا ژورنالیستان هغه فشر دی چې د وروسته پاتې ټولنو لپاره لکه د څراغ رڼا ورکوي، ځان سوځوي. فکر نه کوم چې دوی دې له نظره وغورځول شي او دوی دې محو شي. خو کله چې د افغانستان حالات ته ګورم او د افغان په توګه کله که زما خبرې سست کیږي، تاسو به ما سره ځکه ګزاره کوئ چې ځکه ژورنالیست هم یم، بیا هم افغان یم او د افغانستان ژورنالیست یم. کله چې د افغانستان حالات ګورم، هیڅ نو امیدواری نشته، هیڅ نو د فکر په ځین کې نشي راتللی چې څو راشي. زما په خاطر به د یو حکومت سره، د یو ډلې سره، د یو رژیم سره اړیکې خرابې کړي. تاسو ژورنالیستانو ته ستونزې پېښې کړي دي. نو بینا تر هغه چې د نړیوالو ګټې په هغه ډول چې دوی غواړي خوندي وي، د افغان ژورنالیست ژوند به همدغه صدق په در وي.
بله، متاسفانه دا یو موضوع ته مخکې تاسو په خبرو کې اشاره وکړه خیبر صاحب، چې ژورنالیست باید د ټولنې برخه وګڼل شي. نو په خو هم د سی او سم شاید چې خبريالان اکثرا د ډالو برخه ګڼل شي وي، تلویزیونونه خصوصي دي، رسنۍ ډېرې وي. نو بیا دا خبره مې ځکه تکرار کړل ستاسو خبره چې خبريال باید د ټولنې برخه وګڼل شي، نه د خاصو ډالو پورې مربوط اشخاص. مننه تاسو نه، بیا هم تاسو نور پښتنو ته راګرځو.
با تشکر از آقای خیبر. آقای وجدانی، شما فرمودین که بیش خبرنگار ورسانهایی که در افغانستان فعالیت میکنند بیشتر تحت فشار سوی وزارت امر به معروف و استخبارات طالبان قرار دارند. در حال حاضر به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، در حال حاضر 328 رسانه که مطمئن ژورنالیست ها و اونا کار میکنن فعالیت دارن. آیا این فعالیت از اینا چگونه است؟ آیا فکر میکنین آیا اینا را در چوکات ژورنالیسم چقدر با مسائل ژورنالیستی شما میتونین این رسانه ها را قضاوت کنین که خبرها را به شکل درست واقع بینانه پخش میکنن، و یا فکر میکنین که این رسانه ها بیشتر آهسته آهسته مثل یک کشوری که در اون رژیم دیکتاتورشپ هست و یا قبلا در رژیم های کمونیستی وقت که رسانه ها وسیله تبلیغ و تبلیغات رژیم بر سر اقتدار بودن در حال حاضر هستند، چگونه فعالیت میکنن؟ بفرمایید.
آقای استیسر، ما قبل از اینکه به سوال شما مشخص پاسخ بدم، ما دو مورد را میخواهیم با شما شریک بسازم. اولی که طالبا از نخستین روزشان و بازگشتشان به قدرت آمدن فشارهای شدید به رسانه ها و خبرنگارا اعمال کردن. مثلا اینا تا بتانن علی فضای رسانه ای را به یک شکل به نفع خود در اختیار خود بگیرن. اینا آمدن در اولین مورد رسانه افغانستان که سریال پخش میکردن، موسیقی پخش میکردن، برنامه هایی که سرگرمی بود و انتقادی بود، اینا را کوشش کردن که حذف بکنن از برنامه ها. خب این خود نشان دهنده است که آزادی رسانه ها از بین رفت. در قدم دوم اینا آمدن آن عده از خبرنگارانی که اینا تظاهرات زنان را به خصوص پوشش میدادن، آمدن اینا را بازداشت کردن، این خبرنگارا را به یک شکل بسیار بسیار وحشیانه اینا را شکنجه کردن، با اینا بدرفتاری کردن، حتی در بعض موارد یک تعداد اینا تا هنوز از سرنوشتشان معلوم نیست که به کجا هستن. خب مثل که شما پیشتر اشاره کردن، رسانه هایی که فعلا در افغانستان است و این رسانه هایی که ما همیشه بیننده اینا بودیم، با اونا همکار بودیم، با خبرنگارهایی که در این رسانه ها فعالیت داشتن با اونا همکار بودیم، هیچ نوع آزادی که باید وجود داشته باشه در افغانستان و رسانه ها به صورت آزادانه بتانه فعالیت بکنه متاسفانه وجود ندارن. خب این طالبا میرن در رسانه ها ظاهر میشن که آزادی رسانه ها وجود داره، انتقاد وجود داره، انتقاد به خاطر اصلاح هست، اما متاسفانه تمام اینا در ظاهر هست. مثل اکثریت مورد که اینا میرن در زبان یک چیز هست و در عمل وقتی که میرن چیز دیگه. متاسفانه اینا گفتارشان با کردارشان در تناقض هست. بنابراین رسانه هایی که فعلا در افغانستان وجود دارد، طبعا از نوعیت برنامه های اونا دیدن میشه که فقط رسانه است اما آزاد نیست. اینا به شدت تحت کنترل است، اینا سانسور میشه اکثریت برنامه اینا. شما ببینید ما یک برنامه اسپیس داشتیم در توییتر، یک تعداد زیاد از خبرنگارای اینجا حضور داشتن. اونا میگفتن که در اکثریت موارد مثلا افرادی که مربوط به وزارت امر بالمعروف میشه جداگانه وارد برنامه های زنده میشه در رسانه ها. در بعضی موارد افرادی که مربوط به استخبارات طالبان هستن وارد برنامه میشه، وارد استودیو میشه بدون اینکه اجازه بگیره، بدون اینکه مثلا یک رسانه در جریان گذاشته شده. اینا من وارد برنامه ها میشه، وارد برنامه های زنده میشه، کوشش میکنن اخلال بکنن. حتی در مقابل گرداننده برنامه اینا میشینن که باید اینی موضوعات را باید صحبت بکنیم، یک شهری اونا را تحت فشار قرار میدن. بناهن نظر به فرموده شما که پیشتر گفتن مثل نظام هایی که شما در مورد اونا اشاره کردن، رسانه ها به شدت تحت نظارت اینا قرار دارن، هیچ نوع آزادی رسانه وجود نداره. در اکثریت مورد از بعضی از رسانه ها که شما در جریان هستین افراد را بازداشت میکنن، میبرن روجا مثل مدیر مسئول برنامه، مسئول برنامه هایی که سیاسی را اینا بازداشت میکنن، میبرن شکنجه میکنن، اخطار میتن، تهدید میکنن. در یک از مورد مثل که گزارشی که در مورد اینا وجود داشت، خبرنگاران اینا دعوت کردن، حتی اخطار دادن اگر بار دیگه شما در این مورد صحبت بکنن زبان شما را قطع میکنیم، زبان شما را میبریم. بنابراین این دوره را از دیدگاه شخصی خود من، من به عنوان یک دوره سیاه برای رسانه ها یاد میکنم که متاسفانه همچون چیزی وجود داره.
تشکر خواهی وجدانی.
من نکورم ودن خیبر سب ده وجدانی سب خبرتا پا کتو دا چې تر دې حد پورې په خبريالانو باندې فشار شي چې په واقعیتونو سرګي پوهی کی او څه چې ورته ویل کیږي، هغه وی همدغه خود سانسوري ته د خبريالانو مجبورول اساس په نظر د سر ډول یو عمل دی، یو خبريال په توګه اساس برداشت ورنڅ دی څومره قابل د تحمل دی، آیا دا د اصول لمخې یو جرم ګڼل کیږي که څوک د سیاو عمل کوي کچیرته جرمی؟ خا بیا به اورس بل پختنه ماتراکم خو مهرباني وکي په دې اړه ساس نظر اخل.
ها یعنی زکل کله لا یو عجیب حالت سره مخامخ کیږي، ما حیرانې کوم د کچې حکیم رژیم پر وړاندې جواب وایم، یا د هغه د دینه مسائل پر باب نظر ورکوما. ښکاره ده چې کچوک په هر ډول زموږ د کړل څخه متضرر کیږي، دا جرم دی او موږ د جرم مرتکبین یو، دا خبره خلاصه ده. او طالب به جرم مرتکب دي چې د ژورنالیست پر وړاندې سره کړی. زموږ دوست خپل خبره کوي ویلي چې ځین رسنۍ چې فعال دي ظاهري دي، نه ظاهري نه دي، هغه د اساسي لګیا دي. هغه ژورنالیست او هغه رسنۍ خپلواکه ده، آزاد ده، او فوق العاده ازادي لري چې دوی وشي کولای د طالب لپاره کمپاین وکړي، مارکیټینګ وکړي. همدا اوس کندهار او د کابل لاره پیل شوې ده، په دې کې یو کیلومتر لاره په خېږي 200 وزلې پر رسنیو باندې ورکول کیږي. دا رسنۍ آزاد دي او اړین کار کولای شي، هیڅ څوک نه لري کله دغه وخت پرونه لزلې خبره کوي او خپلې خبرونه باندې لزلې میلمانه راوغړي باندې باسو کوي. هغه رسنۍ او هغه خبرونه هغه ژورنالیستان آزاد او خپلواک دي چې د طالب لپاره کار کوي. هغه ژورنالیستان چې برعکس وختون ته کار کوي هغه نه کار کولی شي او نه کار کوي. زموږ ملګری ورته د تورې دورې اشاره وکوله، زه د تورې دورې لږ وړاندې زه ودا بيخي نو له استعداد اوختي خبره ده. دوی په هغه ډول چې غواړي دغه جرم مرتکب دي او باندې ویاړم کوي.
اما که تاسو په خبرو کې اشاره وکړل چې نړیواله ټولنه دا پوری دې پوری اړه لري چې افغانستان نړیواله ټولنه ته نړۍ ته څومره مهم ده او د ژورنالیستانو ژوند او مسؤلیت ورته څومره مهم ده او څومره ورته ژمن دي، په هر صورت دا چې دوی ژمن دي کنه د افغانستان خبريالان ورته مهم دي، هم د مسؤلیت په برخه کې کوم ژمنتیا لري ورته مهم دي کنه دي، دا جدا بس. اما ظاهرا راپورونه خبريږي تاثیر خودل کیږي د افغانستان د خبريالانو نه چې کوم وخت بعد رپورت یا خبر خپور شي تاثیر او اندېښنه په خودل کیږي، نو همدغه تاثیرات او اندېښنو ته او راپورونو ته په کتو کچیرته د خبريالانو په وړاندې دغه تاوتریخوالی چې کیږي یا کوم جرم ترسره کیږي دا هم جرم وګڼل شي، نو پرون د هاک نړیواله محکمې د سیو پریکړه کړې ده یا غدوسی منلې دي چې د افغانستان کې د مجرمینو یا د بشري حقوقو د نقض دوسی به راسپړي او مجازات به کیږي، یعنی عدالت به تامینیږي د مجرمینو سره. څه فکر کوئ چې دا موضوع به څومره مهمه وي په دې برخه کې، د عدالت د تامین په برخه کې چې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د ترسره کوونکو دوسی راوسپړل شي او عدالت تامین شي په دې برخه کې؟
خه د یو ژورنالیست په توګه زه دا دریم څلورم ځل دی چې د شاهد یم چې خاص محکمه په داسې اساس شرایط کې راځي کیږي هغه ته په افغانستان کې حالت بحراني وږي او دوی غواړي په شکل د اشکال او فشار راوړي
زما زما د شتم د خبرونه دی یو مثال اوسی چې زما خبري به ریکارډ وي لته سره چې دغه د حق محکمې ما غوښتل خپل خبر قربان دي با حکم کوم نه غوښتل چې خبرونه بلې خاطر لاړ شي نو دا لدی موضوع کې شوما هو تیر اوس دی پریکړه وکولا خو دا د تاسو یاد اوسی چې دوی هغه خپل سیاسي کوم هدف چې لري چې کاوی ته ورسیدل نو بیا د جرمونو مسلې په افغانستان کې او نه دوی په جرمونو په څیر ګرځي او نه د قضایي تعقیب شي تر دې لوی پیښه ستونزې رامنځته شوې دي کله هغه تعقیب شوې دي نو بینان په دې ټول پوی ګونه وازموږ نړیوال ژورنالستان نړیوال ژورنالیستیک ادرسونه چې د ژورنالیست پر وړاندې په افغانستان کې فوق العاده ضرورتي روان دي دا وی حقوق تر کول اندی سیږي هغه وی وهل کیږي وژل کیږي تکول کیږي کچیر موږ واقعیا اصول ته ګورو نو دغه محکمې چې پریکړه کړې ده قضایي سیډي په سر کې به د ژورنالستانو قضایي سیګي ترسو د ټولنې عام تصور په دې پروسه باندې باور ترلاسه کړي د دې لپاره چې ژورنالستان هغه څو چې په ټولنه کې تر نورو ډیر مطرح دي او د دې پر وړاندې هر ظلم ډیر د هر چغوت کې رسیږي نو که چیرې دغه محکمه واقعیا غواړي چې هغه ستونزې مشکلات هغه قضایي او جرایم په افغانستان کې د سره شوې دي تر څنګ لاندې ونی سي زما نظر دا چې لومړی به ژورنالستان ته مراجعه وشي تر څو د افغانستان عام په دې باور حاصل کړي چې یو تغیر اتلون کړي او هر هغه چې جرم تر سره کړي بل اخره هغه به چړل کیږي پلټل کیږي به تحقیق کیږي او د خپل اعمال په سزا به رسیږي نو دا به چې لوی تغیر به رامنځته شي او لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې ویل چې یو افغان وګړی به په دې پوه شي چې کله تاریخ په هر دور کې د یو شخص یې ویډل پر وړاندې جرم تر سره کوم بل اخره دغه پر وړاندې ځواب کوی او ځواب ورکوم کې
تشکر آقای خیبر. آقای وجدانی، در حال که شماری از ژورنالیستان افغان در خارج به سر میبرند و شماری هم در داخل هستند، چی فکر میکنین که تا چی حدود این ژورنالیستان میتونند از رسانه های اجتماعی یا سوشل میدیا به عنوان ابزار برای اطلاع رسانی استفاده بکنند؟
یکی از گزینه هایی که میشه اکثریت خبرنگاران به شمول ما با یک تعداد خبرنگارانی که خارج از افغانستان هستند اینا یگانه پلتفرم و یگانه رایی که وجود دارد که ما دادخواهی بکنیم و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره اینا به گوش جهانیان برسانیم به نهادهای بین المللی برسانیم صفحات اجتماعی هست اینا بهترین گزینه است و یک تعداد از خبرنگاران که خارج از افغانستان رفتن جای خوشی است که یک تعداد اونا آمدن بعضی از رسانه ها را دوباره اینا فعالیت های خود در او هسته شروع کردن به بسیار فعال هم هستن رسانه های اینا و تا اندازه ای آزاد معلوم میشن اینا یکی از بهترین گزینه های هستن که خبرنگارا قسمی که من پیشتر ولی شما گفتم این وظیفه اونا است اما رسالت خبرنگاری اینا است که باید مشکلات و چالش هایی که در افغانستان وجود داره و اینا با اونا حداقل مواجه و روبرو بودن در مدت یک سال تا یک از افغانستان بیرون شدن یگانه راه حل صفحات اجتماعی است که اینا بتونن با استفاده از صفحات اجتماعی مشکلاتی که در افغانستان وجود داره اینا را به یک شکل
اما آقای وجدانی یک مسئله را هم که بعضن تذکر میتنی است که خب امی یک نوع آزادی لجام گذشته باعث از این میشه که اخبار نادرست مثلا به عوض اطلاع رسانی و یا نشر خبرهای موثق یک سلسله شایع پراگنی هم صورت بگیره و یک سلسله اخبار نادرست هم منتشر شود. این چه خبر نظر شما میتونه خطرناک باشه بر حرفه یک ژورنالیست؟
خب در شرایط فعلی شما ببینید مثلا هر شخص یک موبایل در اختیار داره اینا در اکثریت مورد با خبرنگارانی که در تماس هستن ما با خبرنگارانی که در افغانستان هستن در تماس هستن من در اصلاح حقوق بشری کار کنیم و کار میکنم فعلا هم کار میکنم دوستای هستن در اکثریت ولایت افغانستان مورد نقض حقوق بشر به ما دنبیلی هم میکنن و ما با نهادهایی که در تماس هستیم یا ایمیل میکنیم یا به شکلی به اونا بعد از این کلن مطمئن شدیم که این موضوع واقعا صورت گرفته اسناد در اختیار داریم بعد از ما مورد را جمع آوری میکنیم و اینا را با نهادهایی که قرار است انتقال بدیم به یک شکلی به گوش اونا برسانیم. در این قسمت خب اعتماد و اعتبار روی اکثریت ژورنالیست ها وجود نداره. ممکن نظر به فرموده شما بعض اوقات خبری باشه که مشکلات داشته باشه، اما هستن ژورنالیستانی که هستن رسانه هایی که در بیرون فعالیت میکنن، اونا تا زمانی که در مورد صحت یک خبر کاملا مطمئن نباشن از نشر اون جلوگیری میکنن.
تشکر خواهی
من نه وجدانی سب دوی ورسته پختنه پتوګه چې باس راټول کو خیبر سب څه فکر کوي؟ طبعا رسنۍ په خبريالانو ولاړه ده، د خبريالانو په فعالیت چې کله د خبريال ژوند تر دې حد غوخل کیږي لکه څنګه چې یو نامه رپورت کړی دی تاسو په خپل خبرو کې ول وجدانی سب پیرانا واچول همدارنګ د نړیوالو نه حدونه او په ملي کچا د خبريالانو د ملاتړ د ادارو نه وخت په وخت رپورتونه خبريږي چې یعنی مستند شي ودی په ټولنیز رسنیو کې چې د خبريالانو وضعیت یا ژوند په افغانستان کې په څه ډول دی. همدغه څرنګوالی ته په کتو چې رسنۍ بیا هم تا کې ویم یادونه کوم چې د رسنۍ فعالیت د خبريالانو په فعالیت او ولاړ دي د په افغانستان کې د رسنۍ راتلونکي او د خبريالانو د مسؤلیت موضوع راتلونکي ته څنګه ګوري؟
که موږ د رسنۍ په اړه باندې بحث کوو، خو د ژورنالیستانو لکه څنګه چې خونکي او زده کوونکي استاد او محصل سره لازم او ملزم دي، همداشان رسنۍ او ژورنالیست سره تړلي دي او له یو بل جدا کېدونکي نه دي. یو نشتون بل برخه فلش کوي او لمنځه وړي. نو بینان د ژورنالیستانو پر وړاندې ټولې ستونزې او مشکلات د دې لامل شوي دي چې رسنۍ له خپل هغه ارزښت څخه راښکته کړي. اوس په افغانستان کې که تاسو هر هغه پخوانی برزښت رسنۍ وګورئ، نن سبا څوک نه اوري، ورته غوږ نه نیسي، په دې پوهېږي چې تر شا یې څوک دي، څه وایي او خبره یې بې اعتباره ده. یو مسله او راتلونکی ورځ تر بلې دغه بې اعتباري زیاتېدونکې ده، او بالاخره به رسنۍ هغه ادرس وي چې څوک به ورته غوږ نه نیسي، او بالاخره د دې خبرې به په حاکم رژیم پورې تړي. او زه مطمئن یم دغه درې سواته ویشت رسنۍ ستاسو یادونه وکوله، او په کې زرګونه کسان چې کار کوي دا به هم له کاره بېکاره شي. زه د کار له ستونزو سره هغونه ستونزه نه لرم، د دې لپاره چې افغانانو په ډېر سخت شرط کې ژوند کړی دی او لا به ژوند کوي تر هغه چې خپله تغییر رامنځته نه کړي. بدبختي دا ده چې د ژورنالیست ارزښت راښکته کیږي. د دې لوی برخې چې ژورنالیزم دی، میډیا د رسنۍ د ارزښت یې ورځ تر بلې له سوال سره مخامخ کیږي. او په دې کې یو شی دی چې زموږ دوست یا تاسو ورته اشاره وکول، راځي چې د دې برخې باندې خبرې وکړو. دغه د سوشل میډیا پلاتفورمونه چې په بیلابیلو شکلونو په بیلابیلو نومونو دي، په دې کې هغه ژورنالیستان چې له هیواده د باندې وتلي دي او خدایي چلند کوي، خپل مسلک هېر کړی دی، چې یو ځینې نوې رسنۍ را منځته کېدل دي، زه نه غواړم نومې واخلم، هغوی د طالب سره د اوخدي پر بنسټ داسې خبر خپروي چې لکه څنګه چې طالب ژورنالیزم او رسنۍ بدنامه وي، دوی هم پر اساس خبرونه نه
خیبر صاحب او وخت چې وخت کم دی، د افغانستان په څیر ټولنه کې چې آگاهي او خبر ته ضرورت لري، ډیر کسان دي، په میلیونونو کسان دي چې سوشل میډیا اصلا نه کاري، ځکه چې پوهیږي د سواد کچه او د نور مسایل دي چې په هغه وسط سره نه کوي. وخت کم دی، ټولنه ته دغه کار ضرر څنګه ګوري؟
فقط یک دقیقه وخت داره، بفرمایید.
فقط ما کوشش میکنیم به یک جمله بگویم. که چیرې له یو ړندنه امسا واخلي، نو د افغانستان د وګړو مثال له هغه ړنده سره مقایسه کولی شو چې یو ړوند چې د امسا په توګه مخیزي، یا یو څوک په تیاره کې د څراغ په توګه مخیزي، دغه څراغ دغه امسا له دغه ړنده یا په تیاره کې لټون جاسپل د افغانستان د وګړو سره موږ مقایسه کولی شو.
لیر مننه د دوالو قدرمنو ملمنو حبیب خیبر صاحب او وجدانی صاحب نه چې په دغه مهم بحث کې برخه واخسته او خپل نظر څرګند کړ. کور ودان
تشکر از هر دو مهمان محترم، آقای حشمت وجدانی و آقای حبیب خیبر که در برنامه با ما بودن و نظر خود با ما و شنوندگان رادیو آشنا صدای امریکا قسمت کردن. و شما هم تشکر شنوندگان عزیز که تا این دم با ما بودین. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما فوج ایسان او را گردانندگی میکنند.
بله درنو اوریدونکو ډیر مننه له تاسو هم همدارنګه د امریکا غږ آشنا رادیو نور خبرونه لا هم ادامه لري. روایت امروز نن او وضعیت تاسو غږ درې خبرونه لا نور هم پاتې دي. هله ده چې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدونکو اوسې په مهمو مسایلو باس کیږي، د ملمنو خبرې واوري او په دې هم فکر وکړي چې د تاسو غږ په خبرونه کې به کوم مهم موضوع ذکر کوي. نورم پلوی او بخون که خدای سپارو تربیم خدای ماش
شبیه همه شما خوش.